السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خپرونې تاندې څنګه او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ اورې. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمه او ورپسې په لږ وخت کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پرېکړې کېږي، نه د قومي او حزبي مصلحتونو په اساس. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له حکومت سره د برېښنا د څو پروژو لپاره د مرستې قرارداد لاسلیک کړ. نور مهم راپورونه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ دو چې رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې، افغان حکومت وایي له هغې رئیسې چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډک قومندان د مین په چاودنه کې ووژل سو، او د امریکا منتخب ولسمشر به نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي له هغې رئیسې چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوي دي. د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت مرستیال امان الله غالب ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی یو شمېر پروژې حتی په هغو سیمو کې هم فعالې دي چې د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
یعنی عملي سپورو کوم پروژې زموږ ساحو کې روان دي. کندوز کې خلک انجینران زموږ نه تلو ساحه کې اوس هغې ته بمانت خلک نه کوي، او انجینر زموږ د ځای خپل کارونه مخکې او دا خپله یو روشنی دی او امیدواري دی چې انشاءالله زموږ پروژې به مخکې راشي.
وسلوالو طالبانو څه موده مخکې اعلان وکړ چې پر هغو پروژو به حملې نه کوي چې ګټه یې ولس ته رسیږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډک قومندان د مین په چاودنه کې له یو پولیس سره وژل سوی او بل پولیس ټپي دی. د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې ولی جان او ورسره ملګري یې په دانګام ولسوالۍ کې وها پوستې ته پلي روان و چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ریموټ کنټرول مین له چاودنې سره مخ شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سلو کې اتاوی ښځې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په سلو کې 50 نجونې مخکې تر دې چې شپاړس کلنې سي ودیږي.
87% زنان په افغانستان کې 80% ښځې په خپل ژوند کې له تشدد سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې 95% ښځې د جبري ودونو قرباني شوې او 50% ناویانې د واده په وخت تر 14 کلونو کم عمر لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تشدد زیاتی سره د مبارزې کمپاین پرون پای ته ورسید. افغان حکومت د 14 ورځنی کمپاین بریالی بللی او وایي چې د ښځو پر حقونو د خلکو معلومات ورسره زیات سوي دي. او له پکتیا تر خوست د وارداتي برېښنا د رسولو پروژه پرون پیل سوه. پر دې پروژې به 110 میلیونه امریکایي ډالره ولګېږي چې د آسیا پراختیایي بانک یې ورکوي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې کار به په 14 میاشتو کې بشپړېږي او دې ولایت به 2.5 میګاواټه برېښنا او ولېږدول سي. د حبیبي په خبره د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې نږدې 15000 کورونه ته برق ورسیږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. هغه پرون شپه ناوخته په خپل ټویټر کې دا اعلان کړی. که څه هم نه د معلومه چې څوک به د امریکا د متحده ایالاتونو راتلونکی د بهرنیو چارو وزیر شي، خو امریکایي رسنوی ویلي ریکس ټیلرسون د کاندیدانو په سر کې دی. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د اکسون موبایل کمپنۍ مشر ریکس ټیلرسون به د ټرمپ انتخابي د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار رسنوی ته ویلي دي چې په روسیه کې د ټیلرسون کاروبار او اوږده تجربه هغه د دې دندې لپاره مخکښ نوماند کړ. که چیرته هغه کاندید سي، له روسیې سره به یې اړیکې په سنا مجلس کې چې د وزارت د څوکۍ د ګټلو لپاره یې مثبته رایه ضروري ده، ډېر تر بحث لاندې ونیول سي. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی او د اکثریت مشر مچ مکوین لوای چې کانګرس به د دې هیواد د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د راپورټ څېړنه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې داسې انګیرلې ده چې د روسیې حکومت د کمپیوټرو د هکولو له لارې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې ده. د سنا د اکثریت مشر پرون خبریالانو ته وویل چې روسان د امریکا ملګری نه دي او د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې او نورو سازمانونو د کمپیوټري سیستم د هکېدو امکان یې غندلی دی. هغه څرګنده کړه چې په دې کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې د یو ګوند مسله نه ده. د میچل دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې په امریکا کې یو شمېر پالیسي جوړونکي چارواکي او د استخباراتي شبکو غړي په دې اړه چې د کمپیوټرونو د هکېدو مسله څومره ژوره ده زیاته اندېښنه څرګندوي. سپینې ماڼۍ چې د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د کمپیوټرونو د هکېدو د ادعاو په اړه یې خپلې څېړنې پیل کړې دي. په دې اړه د سنا د استخباراتي کمیټې د تحقیق هرکلی کړی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. هغه وایي نړیوال مجبور دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له عراق سره همکاري او هماهنګي وکړي. زموږ پوځي ځواکونه به داعش له منځه یوسي. راپورټونه وایي چې د عراق د فدرالي پولیسو 2000 کسیز ځواک د موصل په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې ګډون ته تیار شوی. د عراق صدر اعظم په خواجمنه کړی و چې د 2014 میلادي کال تر پایه به موصل ښار د داعش له وسلوالو پاک کړي. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس پرون د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د خدمت لوړه وکړه. دی به د 2019 میلادي کال په پیل کې د بانکیمون پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. انټونیو ګوتریش په 20 کلن دی. هغه تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مشر په توګه کار کړی. ګوتریس دا روان کال په اکتوبر میاشت کې د بانکیمون پر ځای چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه د خدمت موده پای ته رسیدلی وټاکل سو. او کریستینال رونالډو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه. د پرتګال د ملي ټیم او د هسپانیې د ریال مادرید کلب د اتل سکال یو 50 ګولونه وهلي او خپل دواړه ټیمونه یې اتل ولی ته رسولي دي. پرتګال د اروپا جام اتل دی او ریال مادرید هم د اتلانو په لیګ کې اتل ولی خپل کړه. رونالډو ته په 2014 میلادي کال کې د ډیرو ګولونو او ښې لوبې په خاطر د جایزه پرون شپه په فرانسا کې ورکړل سوه. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
نننه چې تر دې د ازادي راډیو ورې د خبرونه په ازادي راډیو کې اورګې پانه هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حساب دهۍ اصل ته په پام پرېکړې کوي نه د حزبي او قومي مسلحتونو په اساس.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي.
د برېښنا او نورو ټولګټو پروژو له امنیته ډاډ ورکول کېږي.
تشویش دې ډېر پاند لرو چې الحمدلله دې ټول لږی پروژې چې موږ هر ځای کې جوړو، هر د بندونه جوړو، هر د سرمایه ګذاري کېږي. الحمدلله پروژې چې عمل منفعت پروژې دي، دې باندې کوم امنیتي کوم مشکلات اوسه نه.
د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وایي خلکو بې ځایه پر دې انتقاد کړی چې ولې پړونه په سر نه و.
Completely on me that I was not wearing the headscarf, but however I was wearing then the Afghani.
نور مهمه طالب حمله روحی لده تر پیرا سره پاتشه. و وخت لاس بجې او لاس دقیقې کیدونکې دی. او سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پرېکړې کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پرېکړې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. فرشتي جلالزه په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د آسیا له پراختیايي بانک سره د قرارداد پر اساس به لږ تر لږه درې سترې پروژې پیل سي. د دې وزارت مرستیال امان الله غالب پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژو به لږ تر لږه 450 میلیونه ډالر لګښت راسي چې 300 میلیونه ډالر به د آسیا پراختیايي بانک او پاتې به یې د ناټو تړون د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو اداره یو اس ایډ او نورې مرستندویه ادارې ورکوي.
یو پروژه یو سټیشن یو بک تو بک په نامه په لخومري کې جوړیږي. ترکمنستان کوم بخت راځي هغه سره د افغانستان بخت یو ځای وسل کېږي. او په دې فائدې دا دی چې موږ کولی شو کوم بخت وارداتي چې موږ دولت غواړي رئیس جمهور چې افغانستان به یو ترانزیت کشور ته وبدل تبدیل کړو، نو همدا برق موږ کولی شو ترکمنستان برق به هم تاجکستان ته فرض کړو ضرورت لري هغې ته به خرڅ کړو، یا پاکستان چې ضرورت لري تابستان ګرمي وخت هغې ته به خرڅ کړو. دویم برق په مهم پروژه کې جوړیږي بامیان مرکز ته چې برق ولېږل شي 240 کیلووات لاین تقریبا 300 میگاوات په ظرفیت د دشتالوان نه واخله بامیان مرکز پورې تقریبا 60 زره کورونو ته هلته د هغې شبکې توضیحي هم جوړیږي.
د ښاغلي غالب په وینا د دې پروژو کار به تر 2030 میلادي کاله بشپړ سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال څرګنده کړه چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به افغانستان په سیمه کې د انرژي د ترانزیت په یو مرکز بدل سي چې د دې هیواد له اقتصادي ودې او د امنیت له ښه کېدو سره به د پام وړ مرسته وکړي.
مطابق د پلان تقریبا ډیزاین مطالعه ختم شوې دي. 2013 کې امتیاز کار به ختمي. ما ویل چې دا خدای پروژه مجموعا پروژه بانک ته انکشافي اسیات ورکړي. تقریبا 2.5 بلیون د خپل بانک انکشافي پیسې دي کې د نیټو د 16 میلیونه د نیټو طرف نه کو پیسې راغلي. د همداسې دي یو سای دی او نور د نورو کې اف دبليو المان د کې هم پیسې شامل دي. او تقریبا د پوره پروژه مدیریت د پیسې خپل بانکینګ شافیه
اسیا مخکوي. امان الله غالب زیاته کړه چې حکومت په د برښنا د انتقال د دې پروژو تر بشپړېدو وروسته لالمره د انرژي د تولید یا سولر انرژي پر پروژو کار پیلوي. د آسیا پراختیايي بانک په خبر پانه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د شوی قرارداد پر اساس به د ترکمنستان 500 میگاواټ برق له افغانستان سره ونښلول سي. دا قرارداد لسکلندې خود دواړو هیوادونو د حکومتونو د پریکړې پر اساس تمدیدېدلای سي. د دې بانک په وینا د دوشي او بامیان ترمنځ د برښنا د انتقال پروژې له پرې دو سره به 150 زره کورنیو ته برښنا ورسي. د آسیا پراختیايي بانک په تیریونی ملسیزه کې له افغانستان سره د ترانسپورت، د انرژي د تولید او اقتصادي ودې لپاره 3 میلیون ډالرو زیات مرسته کړې ده. د بانک له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې تعهد کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې د دغه رپورت مقدمه مو اشتباه لوسی او په همدې اړه باندې مرکه هم له ښاغلي امان الله غالب سره اورو.
تاسو ته به امنیت اجازه درکړي تاسو فکر کوئ چې دغه دوه دانې سترې پروژې چې په پام کې لري دا بشپړې کړي؟
نه ان شاء الله امنیت کې دي. موږ تشویش ډېر پاند لرو چې الحمدلله د ټول انرژي پروژې چې موږ هر ځای کې جوړو، هر د بندونو جوړو، د هر د سرمایه ګذاري کېږي، الحمدلله د پروژې چې عمل منفع پروژې دي دې باندې کوم امنیتي کوم مشکلات تر سره نه وو. او موږ ته کار دا کوو چې هر یو پروژې چې موږ منتخبي جوړو د خپل د منطقې د کس نه مردم نه خلق نه استفاده کو، هغه موافقه اخلو، هغه دا کو. او د امنیت اکثر زموږ پروژې د پولیس یا د امنیتي وان کم پر د مردم د محل د شورای محل طرف نه داغي تعهد مطابق کاغي کار مخکزي. تقریبا یو نیم میلیارد ډالر پروژې ته سفر روان دي. افغانستان کې د کابل لوګر لاین روان دي. خپل تخار کې زموږ پروژې، قندوز کې زموږ سم د 2024 سال کې کار روان دي. هلمند کې زموږ پروژې روان دي. د پرې امنیت خاطر زموږ پروژې تر څه پوهې بند شوې نه دي. امیدوارو چې د دې پروژې نوې پروژې فرزي همداسې مخکې راشي.
غالب صاحب، طالبانو مخکې اعلان وکړ یو څو موده مخکې چې دوی به نور په داسې پروژو باندې حمله نه کوي چې هغه خلکو ته ګټه ورڅخه ورزیا. تاسو د طالبانو دغه تغییر څخه ورسته په دې مسله کې یو څه بدلون لیدلی؟ یعنی واقعا تاسو لیدلی دي چې پر دغه سی فعالیتونو باندې حمله کمی سوی یا څنګه؟
او دقیقو مخکې نام تاسو رسول د اکثر پروژې موږ کوم ځای کو چک ورده کی چې پروژې موږ جوړو خپل کوم منطقه کې چې کار روان دي خپل طالبانو منطقه دي هغه خپل موږ ته جنرالانو کمپنیانو هغه ته جذب وکړي چې صاحب کار پر ځان کار کوي. یعنی دا روان مخکې نام روان او دی اوس اعلان شو، رسمي اعلان کړی دی د پر امیدواري لیکونه چاپ شوی دی. یعنی عملی اوس ګورو کوم پروژې موږ ساحو کې روان دي. قندوز کې خلک انجینران موږ نه ټول ساحه کې اوس هغې ته ممانعت خلک نه کوي او انجینر زموږ د ځای خپل کارونه مخکې او دا خپله یو روشدي دي او امیدواري ده چې انشاءالله زموږ پروژې به مخکې راشي.
د اوبو او برېښنا وزارت له مرستیال سره مو مرکه ولیده چې د لویو پروژو او په خاصه توګه د برېښنا بندونو د پروژو او د امنیت په اړه باندې ډاډ څرګند کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت وی په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پریکړی کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پریکړی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. بیا هم فرشتې جلازې ته وګدو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر ته اردوي چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړه کیږي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کمزوري کړې ده. د ارګي وویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت دواړه رهبران د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک تعهد لري او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي یا قومي مصلحت په پام کې نه دی نیول شوی.
د ملي وحدت حکومت دریز د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دی. د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزونې همداسې چې د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراعات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړو د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې له اداري فساد سره مبارزې ته خنډ پېښ کړی دی. د دې ادارې مشر سید حسین فخری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې د اداري فساد د مبارزې په برخه کې ځینې پرمختګونه سوي خو د مبارزه بریالۍ ځکه نسی بلل کېدای چې لا هم زیاتې پریکړې د قومي او سیاسي لومړیتوبونو پر اساس کېږي. شغلی فخری زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت په سیاسي رهبری کې باید د اداري فساد پر ضد د بریالۍ مبارزې یو واحده کړنلاره رامنځته سي. خو د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر ویندوی د واخان مینپال د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د مشر د څرګندونې رد کړې او ویل چې په حکومتي چارو کې شفافیت تر هر څه مخکې په پام کې نیول کېږي.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. دا خو د دې روښانه کې مثلا چې په کوم ځای کې قومي حزبي تصامیم نیول شوي دي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي. د دې لپاره کار کېږي چې اداره جوابګوی شي او د ټولو خلکو د باور او د اعتماد وړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسي انټرنیشنل افغانستان د نړۍ په هغو 5 هیوادونو کې بللی چې اداري فساد پکې زیات دی او حتی د دې هیواد امنیت یې خراب کړی دی. د دې سازمان په کلنی رپورت کې ویل شوی چې افغانستان، شمالي کوریا، سومالیا، انګولا، جنوبي سودان او سودان د نړۍ هغه 5 هیوادونه دي چې اداري فساد اوج ته پکې رسیدلی دی. د سازمان ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتوالي لامل میلیونونو ډالر چې باید پر بیا رغونه او د دې هیواد د خلکو د ژوند د شکېدو لپاره لګیدلی وای غلاسوي او د سولې د ټینګولو هڅو ته جدي زیان رسولی دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وای د دې لپاره په خلکو په دې باندې انتقاد کړی چې په سره پړنې نو او ملي جامې په تنوي هغې لازادي روډ سره په یوې ځانګړې مرکه کې د خلکو له توندو انتقادونو اندېښنه وښوده او په هغې باندې خپله خواشیني څرګنده کړه. له فاطمه ربانی سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده.
زه فیشن ډیزاینر نه یم. دا کار چې زه یې برخوم زما شخصي نه دی، بلکې د یو ایس ایج لخوا د افغان صنایعو د ملاتړ لپاره دی، لکه شات، قالینې، وچه میوه، زعفران او داسې نور. دا ډیر مثبت نوښت دی چې افغانان او افغانستان په یوه مثبته رڼا کې نړۍ ته ښکاره کړي. یوه میاشت مخکې له ما غوښتنه وسوه چې د دې پروژې برخه سم او د ډسمبر په 16 مو په بریالیتوب سره دا پروژه پیل کړه. موږ افغان خوراکونه وړاندې کړل او د پروژې یو اړخ دا و چې پرمختګ خوښوونکي افغاني ښځې ښکار کړي، ځکه کله چې تاسو د افغانستان نوم یاد کړئ په عمومي توګه د افغانستان نوم له جګړې، وژنو او ځپنو سره تړل کېږي.
افغانستان
oppression.
Recently, you have tweeted how people.
په دې وروستیو کې تاسو پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر خلکو لخوا تر انتقاد لاندې کېدو په اړه لیکلي. په دې اړه یو څه راته ووایاست.
له
بده مرغه زما یوه مقاله چې اصلا یوه مرکه وه خپره سوه، او په دې مرکه کې زه یوازینی افغانه نه وم، درې نورې افغانانې هم وې. دا مقاله ډېره ناسمه تعبیر سوه. دا ډېره د تعصف خبره ده چې منتقدینو په بشپړه توګه پر ما توجه متمرکزه کړه چې ما ولې پوړنی نه دی پر سر کړی. خو ما افغاني کالی اغوستي وه، دا ډېر سنګین کالی و او دا زموږ ملي کالی دي. زه ډېره حیرانه سوم چې خلکو د دې پروژې نور ټول مثبت اړخونه له پامه وغورځول او یوازې پر یوه منفي اړخ توجه وکړه، او دا یې پر ما او زما پر کورنۍ د انتقاد لپاره وکاروله. دوی هڅه وکړه زما پلار او د هغه نوم سپک کړي، او زه په دې خفه سوم.
ځینې خلک پر هغه تنظیم انتقاد کوي چې جمعیت ګوند دی او ستاسو پلار ورسره تړاو لاره. دوی وایي ستاسو له کالو یا کار سره یې هېڅ ستونزه نشته، بلکې دوی ادعا کوي چې جمعیت ګوند د خپل واک پر مهال ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. آیا فکر نه کوي چې له هغو درو نورو ښځو څخه تاسو ځکه تر انتقاد لاندې سواست چې کورنۍ مو له داسې یوه تنظیم سره تړاو لاره؟
دا رښتیا
نه دی. زه په بشپړه توګه له دې خبرې سره مخالفت کوم. که تاسو افغان تاریخ وګورئ، تاسو به پوه سئ چې دا ټول درواغ، غیبت او پروپاګند دی چې زما د پلار پر ضد کاریږي. زه غواړم زما د پلار له خوا یوه فتوا، یوه ویډیو یا یو څه چې زما پلار ویلي وي چې ښځې باید د باندې ولاړې نه سي، زده کړې ونه کړي، وګورم. د ده خپلو لوڼو موږ ټولو زده کړې کړي دي، موږ پوهنتونونو ته تللي یو، ما خپله ماسټري کړې ده، او دا څنګه امکان لري چې زما پلار په خپل کور کې خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکوي او د باندې نور ښځې نه پرېښوده؟ دا هر څه سره په ټکر کې دي. زما ټولې خویندې کار کوي. زما پلار د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کلک پیروي و.
د منتقدینو انتقاد هم دا دی چې وایي ستاسو کورنۍ د خپلو ښځو لپاره یو ډول اصول درلودل او د نورو د ښځو لپاره یې بیل. دوی وایي له همدې کبله تاسو وکړای سو زده کړې
وکړئ.
ما وکړای سو زده کړه وکړم. پر موږ د خدای رحمت سوی و چې داسې پلار یې راکړی و، او ډېره پیاوړې مور یې راکړی وه چې ما ته یې د زده کړو اجازه وکړه، او موږ ډېره زغم لرونکې کورنۍ درلوده. زه یوازینی کس نه یم چې داسې کورنۍ مې درلوده. داسې ډېرې کورنۍ وې. دغو منتقدینو یوازې غوښتل دا خبره زما پر ضد وکاروي او په خپلو سیاسي اجنډاوو کې بریالي سي. دوی ان هغه مرکه لوستلې نه ده، او یوازې عکسونه کتلي او خپل نتایج یې راوویستل.
Fatima, would you condemn the ideology of Jamiat?
Fatima jani, aya ka tasu da si kum subut wawine che Jamiat gund ya bal har gund shidze za pi zdakro aw ya kar ta ina prishdi tasu ba haga gund ya tanzim wagandai?
Of course, we're in the 21st century.
هو، پرته له شکه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. زه فکر نه کوم پرته له ځینو سختریڅو داسې څوک په سیاست کې سته چې د ښځو زده کړه او داسې نور منع بولي. که د اسلام موضوع ته بېرته راسو، ځکه خلک هر ځل د اسلام خبره کوي، که څوک غواړي د اسلام اصلي ښوونې عملي کړي، اسلام وایي ښځې باید زده کړې وکړي، ښځې باید کار وکړي، ښځې ډېر حقونه لري. په افغانستان کې ډېر څه بدل سوي دي، خو ډېر تغییر ته اوس هم اړتیا سته.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو راپور لرو. د نړۍ د فوټبال اتل کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د طلا توپ وګاټه. د فوټبال نړۍ دغه ستوري ته د پرتګال په ملي ټیم او ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې او د ډیرو ګولونو د سرته رسولو په خاطر د طلا توپ ورکړل شو. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه رپورټ واورئ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړۍ تر ټولو غوره جایزه د طلا توپ وګاټه. هغه ته په 2016 میلادي کال کې د پرتګال په ملي ټیم او د هسپانیې په ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې په خاطر دا جایزه پرون شپه په فرانسې کې ورکړل شوه.
کریستیانو، په نوم د فرانس فوټبال، زه ته ورکوم 61م بالون دور. مرسی
یو درشکلن رونالدو د طلا د توپ د ترلاسه کولو پر مهال د پرتګال او ریال مادرید په ټیمونو کې لخپلو ملګرو او مینوالو مننه وکړه او وی ویل چې ډیره زیاته لیوالتیا یې درلوده څو دا جایزه ترلاسه کړي. زما لپاره ډیر د ویاړ ځای دی چې د څلورم ځل لپاره مې د طلا توپ ترلاسه کړ. احساسات مې هماغسې دي لکه څنګه چې مې په لومړي وار دا جایزه ګټلې وه. هیڅکله مې فکر نه و کړی چې د طلا توپ به څلورم ځل ګټم. زه ډیر خوښ یم. رونالدو درې واره مخکې هم د طلا توپ ګټلی. 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونه هغه کلونه دي چې کریستیانو رونالدو په ټوله نړۍ کې د غوره فوټبالر جایزه د طلا توپ ګټلی. د 2014 کال د طلا توپ د فرانسې ټایمز مجلې رونالدو ته تسلیم کړ. له 15 کلونو را په دې خوا به دا جایزه د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا ورکول کېده، خو دا ځل ټایمز مجلې دا امتیاز بیرته خپل کړ چې له دې وروسته به د کال د غوره فوټبالر تر ټولو معتبره جایزه یعنې د طلا توپ په خپله ګټونکي لوبغاړي ته ورتسلیموي. کریستیانو رونالدو د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالران له هغې ډلې لیونل میسي، انټونی ګریزمن، لویس سوارس او نیمار مات کړل. په دې ډله کې میسي 15 وارې د طلا توپ ګټلی او رونالدو لا هم د طلا یو توپ کم لري چې وکولی شي د خپل سرسخته سیال دغه ریکارډ ته ورسیږي. کریستیانو رونالدو ته دا جایزه د دې لپاره ورکړل شوه چې خپلو دواړو ټیمونو ته یې اتلولۍ ور په برخه کړي. هغه په 2014 میلادي کال کې د پرتګال او ریال مادرید لپاره په 45 لوبو کې 150 ګولونه وهلي دي. که څه هم په ریال مادرید کې نور ستوري لوبغاړي هم شته، خو ګټونکي ګولونه تر ډیره رونالدو وهي او په پرتګال کې خو بیا ډیره تکیه په کپتان رونالدو ده. د ریال مادرید ټیم سږ کال د اتلتیکو په ماتولو سره د 11 ځل لپاره د اروپایي جام اتلولي ګټلې ده. تر هغې مخکې رونالدو د پرتګال ټیم په اتلولي کې لوی رول لوبولی و. پرتګال د ټولې اروپا د فوټبال په سیالیو کې سږ کال په پای لوبه کې فرانسې ته په ماتې ورکولو د اتلولۍ لومړنی جام کور ته یوړ. په دغو ټولو بریاوو کې د رونالدو رول کلیدي بلل کېږي او لا هم له دغه ستوري د ډیرو لوبو تمې شته.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ کېست چې په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی، مې هیروي. اوس ورزو د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې هم طالبانو سره د حکومت د سولې او جګړې په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې سرمقالې ته دا نوم ورکړی دی، سوله شکونه او تورونه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ورځو کې د افغانستان حکومت پر وسلوالو طالبانو غږونه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو د سرمقاله لیکونکو په باور د افغانستان د خلکو هیله دا ده چې لوري د خبرو ترڅنګ ځینی عملی ګامونه هم واخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ورځو کې د حکومت لوري دا خبرې هم کیږي چې ګوندی جمعه را روان دی او طالبان د سولې د خبرو په بهانه وخت ځای کوي، یا پاکستان پر طالبانو فشار زیات کړي ځکه سولې ته لیواله شوی دي، او یا هم د طالبانو دا ویناوي چې اوباما وایي دي طالبان نشي ماتولې نو ځکه حکومت د سولې غږ کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې باید یو پر بل تورونه ونه لګول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا نوم ورکړی، بین الافغاني مذاکرې هغه لاره چې د افغانستان ملت یې هرکلی کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ولسمشر غني او اربیا وطلوال مخالفین د سولې بین الافغاني خبرو ته راوبلل، خو وطلوالو طالبانو د وی ویډیو په خپرولو سره له خپلو کسانو غوښتي چې جګړې ته ادامه او له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نورې هم ښې کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي که څه هم افغان دولت سوله د افغانستان د خلکو او په جګړه کې د ښکېلو غاړو په ګټه بللې او د سولې دروازې د مخالفینو پر مخ پرانیستي پریخي، خو دای هم ویلي چې د سوک جواب په سوک ورکوي. په سرمقاله کې راغلی چې د افغانستان دولت د سولې او جګړې په اړه روښانه سیاست لري، خو په ټینګار سره ویل شوی چې بین الافغاني مذاکرې د افغانستان د خلکو په ګټه دي او ورته ارزښت ورکوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل ویلي کنه کې د افغانستان د سولې په اړه د اروپایي ټولنې د پلاوي د مرستیال جوش کنګ هم په والا لیکلي، اروپایي ټولنه د سولې بهیر او په دې برخه کې چې هر تفاهم لیک لاس کیږي لنګدې ساری پلی کنه کې د غشان د نوموړي په والا راغلي دوی غواړي چې طالبان هم د حزب اسلامي په شان د وی سیاسي ډلې په توګه را سرګند شي.
اجمل تورمانو چې د کابل چاپ نننې مطبوعاتو ته کتنې کړې و اوس
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحلیم قدرمل له کندهار لیکلی چې د خزو په وړاندې اوس هم تاوتریخواله شته که له بېلابېلو لارو ورته وګورو د ټولنیزو شبکو له لارې هم د ده په خبره ښځو ته سپکاوی کېږي. همداراز حاجی آغا جان له غورک ولسوالۍ لیکلي چې په دغې ولسوالۍ کې کلینیک نشته، چارواکي باید ورته پام وکړي. اسد اندړ د زابل لمیزانې ولسوالۍ لیکلي هر وخت د سولې د خبرو طرفدار یم. همداراز سید علی جوادی له وردک ولایت لیکلي دي چې باید په شخصي کلینیکونو باندې کنټرول زیات شي. تاسو هم کولی شئ په 1813 افغان بیسم شمیرو باندې موږ ته اس ام اس راولیږئ. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی.
افغان حکومت وایي له هغه رئیس چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوې دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډه قومندان د مین په چاودنه کې له یو پولیس سره وژل سوی او بل پولیس ټپي دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد په سلو کې وات یا ښځې له یو ډول تشدد سره مخ دي. لا پکتیا تر خوستا د وردتی برېښنا در سوالو پروژه پرون پیل سو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړی. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی او د اکثریت مشر مچ مکنل وایي چې کانګرس به د دې هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ټرمپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د راپورټ څېړنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. او کریستیانو رونالډو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه.
ازادي راډیو ته غواګست اوسم ورزو خوست د یو سلو لس میلیون ډالرو په لګښت د وارداتي برېښنا د لیک چارې پیل شوې. د دوشمې پورې چارواکو په یاد ولایت کې د برېښنا د یو سبسټیشن د جوړولو د کار د پیل په ځایل کې وویل. خوست به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې 2 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د انتقال کار بشپړ شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دوشنبه په ورځ د خوست د ورزې په سیمه کې د برېښنا د یو لوی سبسټیشن د جوړولو د کار په پیل سره خوست د وارداتي برېښنا د غزونې چارې عملا شروع شوې. د خوست چارواکي وایي چې د وارداتي برېښنا په دې پروژې چې 95 کیلومتره اوږدوالی لري 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیې بانک لخوا ورکول کیږي. خوست والی حکم خان حبیبی آزادی رادیو ته وویل چې د دې پروژې کارونه به د 14 میاشتو په موده کې بشپړ او د 2 میگاواټه برېښنا په انتقال سره به له 500 تر 700 کورنۍ د برېښنا څخه برخمن شي.
د پکتیا مرکز ګردیز نه تر خوست پورې د برېښنا د لیک او د سب سټیشنونو د جوړېدلو عملی چارې پیل شوې. د خوست ولایت د ورزې په برخه کې په 2 جریبه ځمکه کې یو سب سټیشن د جوړولو چارې آغاز شولې. په دغه مسیر کې 200 ټاور یا د برق پایې به جوړیږي.
حکم خان حبیبی وای یاد ولایت بعد 2013 زیګدیس کال د فبروري تر میاشتې له اساسه برېښنا برخمن شي.
د 2015 کال په نومبر کې شروع او چارې به د 2018 کال د فبروري په میاشت کې تکمیل شي چې د نن وروسته 14 میاشت په موده کې به ساختمانی چارې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي پرمختګونه ټکنالوژي سره تړلي دي او ټکنالوژي برېښنا ته ضرورت لري.
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډیر فرصتونه شته هم د صنعت په برخه کې هم د زراعت او تخنیک په برخه کې ځکه اوس هر څه ټکنالوژي ولاړ دی او ټکنالوژي برښنا ته اړتیا لري کله برښنا راځي دلته اقتصادي او صنعتي وده رامنځته کیږي خو سیاغه فرصتونه چشته دغه نه ښه استفاده کی
مدني فال سپین روان نورزی وای په خوست کې د اساسي برښنا نشتون د صنعت او اساسي پرمختګ په مخ کې اساسي ستونزه ده چې د برښنا په لیک سره به دولت په یو ښه صنعتي او سوداګریز مرکز بدل شي
په خوست کې ولوی نیمګړتیا یا د پرمختګونو پر وړاندې هغه اساسي خنډ چې واغه د برښنا نشتون و اوس چې د برښنا ان شاء الله په دې څوارلس میاشتو کې راځي خوست په یو د تجارت سره خوا کې یو صنعتي ډیر پرمختللی او د ښه اقتصاد مرکز به ګرځي
یاد دیوی برښنا د خوز د خلکو د اساسي غوښتنو څخه وه چې په وروستۍ ولسیزه کې په پرله پسې توګه یادوله ولسمشر اشرف غنی هم د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په لږه موده کې خوست ته د برښنا د لیږد ژمنه کړې وه خو د بېلابېلو ستونزو له کبله د دې ژمنې د عملي کولو چارې تر اوسه ځنډېدلې وې
د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکي وایي تیرونی په بټاباد کې د ای ټی آر شرکت د الوتکې تر لیدنې وروسته چې لږ تر لږ اووه څلوېښت کسان پکې وژل شوي د دغه شرکت الوتنې ځنډولې دي دغه شرکت کابل ته او همداراز ځینو لنډو مسیرونو ته هم پروازونه لري تیرونی د دغې الوتکې په لویدلو کې د نعت ویونکي جنید جمشید او د هغه د میرمن په ګډون تر دې دمه د دیارلسو تنو مړي پیژندل شوي او کورنۍ ته سپارل شوي زبي شفق په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی په دغه هیواد کې فعال خپل ټولې ای ټی آر ډول الوتکې په عارضي توګه له پروازونو منع کړې دي دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې په پاکستان کې موجوده لس واړه ای ټی آر الوتکې د کتنې په غرض کې نیولې دي او زیاتوي چې تر معاینې وروسته به د محفوظ هوایي سفر جوګه الوتکې بیا پروازونه شروع کړي د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکو دا پرېکړه تر هغې وروسته کړې چې تېرونی د همدې هوایي شرکت یوه ای ټی آر دوه څلوېښت الوتکه چې له چترال اسلام آباد ته روانه وه د خیبر پختونخوا بټ آباد ته نږدې په حویلی سیمه کې ولودا او دولتو کې د پنځو کارکونکو په ګډون پکې وسلوي کسانو وژل شو تر دې وروسته د یکشمې پر ورځ ناوخته همدارنګه د هیواد د هوایي شرکت په یو بل الوتکه کې د تخنیکي عوارضو له امله تر پرواز لږه شیبه مخکې د اور لګېدو په اړه هم خبر ورکړل شو د راپور له مخې د پاکستان د هوایي شرکت د ای ټی آر الوتکو د پاکستان وړو وړو ښارونو او غرنیو سیمو ته د پروازونو ترڅنګ کابل ته هم پروازونه کول د پی آی د خبر پاڼې له مخې د ولسي الوتنې یا سیویل اویشن اداره به د الوتکو معاینه کوي او که د پروازونو جوګه وګرځي شین د کابل په ګډون مده پاکستان گوادر تربت چترال گلگت شوب ډیر غازی خان ډیر اسماعیل خان پنجګور او بنجدوړو ته بعد پروازونه لړۍ بیا شروع کړي تیرونه له چترال اسلام آباد راتلونکي لوته کا چې بټابات تنز دی ولودا او ټول کسان پکې وژل شو په نور کسانو سربیره پکې د پاکستان په خوانې پاپ سندرغاړي او وسنې تبلیغي جنید جمشید داغه میرمن او درې بحرینان هم شامل و دا راپورونه مخې تر دې د مده بټابات په حویلیا کې د پریوتلو ته کې د پیلوټ جنید جمشید او داغه د خزي په ګډون دی لسمه پیژنګلوي شوی او د نورو مړو د پیژندنې لړۍ به په سورځو کې ترسره شي له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت مشر اعظم سهکل هم د دوشنبې په ورځ ناوخته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده که څه هم د دغه هوایي شرکت مشر رسنیو ته له خپلې دندې د استعفا وړاندې کولو په اړه عوامل نه دي په ګوته کړي خو نوموړي دا استعفا په بټ آباد کې دولته کې تر لوېدو یو اونۍ وروسته ورکړې ده د یادونې وړ ده چې دا په پاکستان کې د الوتکې د لوېدو لومړۍ پېښه نه وه بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت او همداراز د شخصي کمپنیو الوتکې لوېدلې چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو مو واورېده اوس دوه اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ خوګوریدونکو سلام په دې خبرونه کې د یو داسې ځوان لا ژوند مخبرو چې د ناوړه دودونو پر ضد مبارزه کوي د تر دې د مڅکړې او سلاسترونې لري په دې خبرونه کې به را سره باوري
تعدید نه بیل بیل مشکلات ولی اوس تاسو زه تر رسیدلی وتی هغه ویره او هغه اندېښنې ټول په امید او په هیلو باندې بدل سوی دي
ناوړه دودونه چې اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې پالل کیږي د ډیرو لپاره یې د ژوند خوږې شېبې تریخې کړې دي. دغه ناوړه دودونه خپل خلکو رامنځته کړي، پالي یې او د همدوی ژوند یې ور خراب کړی. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې ځان ته زندان جوړ کړي، خپل وردننه شي او ټول عمر همالته په تکلیف ژوند وکړي. دا بیلګې په ډول پلارونه په دې خاطر ولور اخلي چې په لور پسې څوک خبرې ونه کړي، خو دا ورته مهمه نه ده چې یو ځوان بهر ته د ولور په پیسو پسې لاړ شي او د ځوانۍ ډېر وخت هلته خاورې ایرې کړي. که یو څوک هر څومره غریب هم وي، په دې خاطر چې خلک یې تر نورو کم ونه بولي، مجبور دی چې په مړي پسې څو ځله خیرات وکړي. قتل یو څوک وکړي خو په بدو کې یې بل څوک ورکول کیږي. همداسې ډېر نور ناوړه دودونه هم شته چې د خلکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی. له دغو ټولو ستونزو سره سره چې ناوړه دودونو خلکو ته پیدا کړي، بیا هم خلک غږ نه پورته کوي او دې دودونو ته تسلیم شوي ښکاري. په ټول افغانستان کې ممکن ډېر کم خلک پیدا شي چې د ناوړه دودونو پر ضد عملي مبارزه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم خانولي عادل دی. د پکتیا د مرکز گردیز په میلن کلی کې زیږیدلی دغه زلمی اوس په دې مصروف دی چې له افغانستانه د ناوړه دودونو لمن ورټوله کړي. له ده سره په دې خپرونه کې غږیدلی یو چې څنګه یې په ناوړه دودونو پسې راواخیسته او څه ډول به مخته ځي.
زمونږ له یو بل کورنۍ سره دښمنی وه. په دښمنۍ کې زما دوه ورونه وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. فیصله په دې باندې سوله چې د دې شخړې د حل لپاره باید په بدو کې نجونې موږ ته راکړي. دا هغه پرېکړه وه چې ما په دې مقابل کې مخالفت وکړ. بالاخره پکتیا کې مې په بدو کې د نجونو ورکولو د مخنیوي په خاطر باندې باید موږ ته د بدو کې د نجونو رانه کول شي. ما پکتیا کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. هلته مې له بېلابېلو علماو سره له مشرانو سره وغږېدم، خو بالاخره زما غږ هلته چا ونه اورېده. او مخکې له دې چې دغه څلورې له شپږ جنکۍ په بدو کې موږ ته راکړي، ما بالاخره دې پېښې د مخنیوي په خاطر باندې راغلم. په مقابل کې مې د تاسو خیمه درولا او وختنه مې وځیدنه و چې واز د غسلور جنکې دی په بده کې ورنکول شي یا د شپک جنکې دی په بده کې ورنکول شي. چې حالت بیا قوم شرن فیصله کې، بلکې وختنه مې دا وسی په ټول افغانستان کې دغه په بده کې د جنونو ورکول په دلمن دلار سي. یعنی اساسي هغه انګیزه چې زه دې ته واده رقم چې باید مبارزه وکم، هغه هم د غزمنګ د کورنی لخوانه په بده کې د سلور او شپک جنکو کابل وسی. په دې حرکت سره موږ وکول شو لږه مخه ونیسو.
کله د چ په ګردیز کې اعتراض پیل کړ او بیا کابل ته راغلی، له کوم ستونزو سره مخ شوې؟
په لومړي قدم کې تر ټولو زیات چې زه زوړیدلم غیر خپل کورنۍ له خانه ما. زه که تاسو ته د خپل کورنۍ د داستان بیان کوم چې زه څومره وزوړیدم او حتی په مرګ باندې تهدید شوم، اصلا کې ساتونه ساتونه وخونې سي. ولې غواړم په یو جمله کې واضح کړم چې زه د دغه مبارزې په خاطر باندې د خپل کورنۍ د غړو له خانه د خپل قریب له خانه دومره حتی زوړول شوم چې اصلا زه بیانول نه شم. لږه ورخه کله چې ما پکتیا کې ورکت پیل کړ، نن د وکړه مو خیال تم له ډول مشکلات سره مخ شوم. یو شمېر کسان غلو موږ ته لیونی ویل او بل اخر موږ په لیونتوب باندې تورن کړو. دا یو کس غلب کړ د دې کې خمل غولې د ولونه دی. تهدیدونه بیل بیل مشکلات ولی اوس تاسې زې تر رسیدلې یو چې ویره او اندېښنې مټولې په امید او په هیلو باندې بدل شوی دي. اوس لشپا کله ورسته بل اخر داسې زې ته موږ رسیدلې یو چې موږ پر اړز سره ویلې چې موږ مبارزه رنگ راوړې دی او رنگ راوړي او د هر ورځې په تیر دو سره به موږ مبارزه مخ کې راوونی. ځکه اوس په دې باندې پوي سوي چې څنګه مبارزه وکړو او څنګه خپل هدف ته ورسیږو، څنګه خلکو د قینات پر کوتي هغه نه وړي وجون شغل اسلام خلاف دی، غدیدین خلاف دی، دغه څخه پیرویونه کې وځي تر ټولو غټه سرونه مودغه د ټولو مشکلاتو رنګونو سره سره سیمګه پری باندې پوي تل شي څنګه مبارزه وکړو د نوړو وروجن بزید بندي.
نوړه د دونه زمنګ د ټولنې یو ډیر لوی استونزه ګڼل کیږي او دا مویل کیږي چې یو یا څو کسان نشي کولای دغه د دونه لمنځه یوسي. ډیر خو پام دی خطر کاګ نه کوي او دغه د دونه منل دي. تاسو په پیواز ځان څه وکړي؟
د خلکو د شمیر زیاتوالی د تغییر راوستلو اساسي شرط نه دی. یو نفر هم کولای شي هغه مبارزه وکړي او تغییر راولي. تر ټولو مهم شی چې دی هغه رښتینی مبارزه دی، یعنی مبارزه باندې په خپل مبارزه باندې باور درلودل دلی او لږ سره مینا او قوی هوډ درلودل دي. لږه نو بل شی ډیر مهم دی، هغه د مبارزې لپاره یا هدف ته رسیدو لپاره یو ډیره مناسبه لار پیدا کول دي. یعنی څنګه موږ خپل هدف ته رسیدو؟ موږ په دې پیږو چې هر هدف ته رسیدو لپاره څو لارې موجود وي. موږ باید تر ټولو اسانه لار پیدا کړو. کله موږ پیدا نه کړې وای صداقت هم په در نه خوري. یعنی صداقت جمع مناسبه لار، مناسب رویش، مناسبه طریقه د هدف ته رسیدو لپاره دا ډیر مهم دي. او لږه نو بل شی ډیر مهم دی، هغه قرباني دی. کله چې څوک مبارزه کوي هغه باید خپل هدف مهم وي. په دې خلاره کې باید هر ډول قرباني ته ماده وسیګو. قرباني دا هم دی چې ممکن تخپله د لومز له فراغه کس وسیږي چې ناول رواجونه ته نه وای. په دې معنی چې خپل خور مکتب ته ولېږي، په دې معنی چې خپل خور په بده کې ورنکي، په دې معنی چې خپل خور یا خپل لور چاته خوسي ورکي، یعنی پیسې په ونخلي خرڅ نه کی. قرباني به دوي چې خلک به تاسو په غور درکې، تاسو به بلبل نمونه په تاسو باندې کېږي. دا یو ډول قرباني دی. خو تاسو قرباني ته مده کېږي ځکه مول چې کچیر موږ صداقت ولرو، مناسب رویش ولرو او هر ډول قرباني په دلاره کې مده وسیږي. خلکو خبر وسونه ګرځو. یو فرد هم کولای شي تغییر راوړي او یو کس کولای شي بل اخر تابوشکنه وسیږي. اته تغیر راځي تبه مشکلات به هم ورسره وي.
لډیرو خلکو چې کله دا پوښتنه وشي چې څنګه کېدلی شي د ناوړه دودونو مخه ونیول شي، هغوی دا وایي چې حکومت باید عامه پوهاوی وکړي، ملایان د ممبرونو په سر خلکو ته دا خبره وکړي چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ، یعنی له مسؤلیته ځان خلاصوي. ستاسې په باور آیا حکومت یا دیني عالمان کولی شي دغه ناوړه دودونه له منځه یوسي؟
د ټولنې هر فرد مسول دی، که هغه په حکومت کې دی، که هغه ملا دی، که هغه دی وګړی دی. کله چې ټول خلک راولاړ شي غږ پورته کړي، خو دا مشکل خود به خود حل کیږي. که موږ دا خبره کوو چې موږ عامه پوهاوی ته ضرورت لرو، چې خلکو ته باید خبرې وسي، تبلیغ وشي، نه، موږ ټول په دې پوهېږو چې دغه رواجونه بد دي، ټول په دې پوهېږو چې بدو کې نجونو ورکول بد دي، ټول په دې پوهېږي چې ولور پرنه د جنکو خرڅول بد دي، ولې موږ دا ټول کار نه کوو؟ مشکل دا نه دی چې موږ نه پوهېږو، مشکل دا چې موږ ټول پوهېږو خو موږ نه کوو. یعنې دلته یو قوي تحرک، یو قوي حرکت ته ضرورت دی چې هر فرد باید خپل ځان شروع کړي او مسؤلیت په نورو باندې ونه شي تر څو تغیر راشي.
ډېر خلک چې یو څه کوي، لومړی ځان ته مالی ملاتړ پیدا کوي، ځکه د ډېرو په خبره چې بې له مالی ملاتړ څوک څه نشي کولی. یعنی هغوی چې ټولنیز کارونه کوي باید د نړیوالې ټولنې، حکومت او مدني ټولنو مرسته له ځان سره ولري. تاسې سره له دې چې ډېر څه مو په لاس کې نشته، څه ډول به دا مبارزه مخکې وړئ؟
که چیرې تغییر په پیسو باندې راتللی، تاسو ماته وویل چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف نه شول، بلې مصرف شول. آیا د یوازې د ښځو په نوم باندې څومره ډېر زیات پیسې په افغانستان کې مصرف شولې؟ که چیرې پیسې تغییر راوستلی، افغانستان به ګلی ګلزار وو. څوارلس کاله، پنځلس کاله مخکې هم موږ دغه ناوړه رواجونه په دې ټولنه کې موجود اوسه موجود دي. څوارلس کاله مخکې هم نجونو د تعلیم حق نه درلود، پرتو سیمه کې اوس هم نه لري. څوارلس کاله مخکې هم جنکۍ د ولور په نوم خرڅېدې، اوس هم خرڅېږي. مهم شی پیسې نه دی، مهم شی مارته مخکې چې اراده دی او قرباني دی. دغه باور نه وي راپیدا شوی. خو موږ په دې باور نه وو هر کار په پیسو باندې کېږي. پخوا موږ پیسې هم نه درلودلې، ولې موږ پخوا ډېر غټ کارونه کوله. که موږ به وغوښتل شر به م کوو له پیسو پرته موږ غټ کارونه کوله. موږ په تېر شپه کلنه مبارزه کې دا ثابته کړل چې موږ د مبارزې لپاره یوازې کلکې ارادې ته ضرورت لرو. کله چې اراده وکړه، خدای جل جلاله سره مرسته کوي او بالاخره خود به خود هغه ستاسو مالي مشکلات خود به خود حل کېږي.
تاسې چې د ناوړه دودونو پر ضد دغه حرکت را پیل کړی، نتیجه یې څه شوه؟ یعنې څه مو لاسته راوړل؟
موږ چې کومې غوښتنې د حکومت نه درلودلې، له خلکو نه مې درلودلې، له علماو څخه مې درلودلې، ټولې غوښتنې بالاخره د تاسون په شپږم میاشت باندې ومنل شولې. هغه دا چې حکومت هم د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې موږ سره کلکې ژمنې وکړې چې بالاخره د عملي کولو لپاره به په ټول هېواد کې پروګرامونه ترلاسه باندې نیسي. دا ژمنه وسوله. د افغانستان د علماو شورا هم د ناوړه رواجونو په ضد باندې یو ډېره قوي فتوا صادره کړله. هغه شی چې زه ورته ډېر امیدوار یم، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو سراسري کمیسیون رامنځته کړو چې په دې کې د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي، د نورو مقامي مشران، بیلابیل مدني ټولنې او نور کسان. د دې کمیسیون وظیفه به دا وي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د ناوړه رواجونو په ضد باندې بنیادي او اساسي مبارزه کوي. دوم شی هغه دا چې موږ یو ولسي ډله رامنځته کړله چې دغه د ناوړه رواجونو په ضد د مبارزې ډله نومېږي. د دې وظیفه به دا وي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به بیلابیلو سیمو کې لري پرتو سیمو کې د ناوړه رواجونو په ضد باندې مبارزه کوي. پروګرام یې دغه دی، د دې کمیسیون او د دې ډلې چې عملا خلک دې ته مجبور کړي، یو دې ته آماده کړي چې ناوړه رواجونو ته په عمل کې نه وایي.
د ناوړه دودونو پر ضد چې تاسو کومه مبارزه کوئ، د دې پر ډول کراته وغږیږئ چې څه ډول یې مخکې وړئ. مثلا یوې سیمې، یوه کلي ته ورځئ، خلکو ته وایئ چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ. که دا ډول وي، خو تاسې مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې ناوړه دودونه بد دي، خو بیا یې هم پالي.
په عموم کې دا ښه خبره چې ته وجده بد کړې، ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی. ځکه هغه رواجونه چې موږ په وړاندې مبارزه کوو، ټول پیږي چې بد دي. موږ په داسې لارو باندې کار کوو، په داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو ته یو چوکاټ رامنځته کوو، په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو، یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بلاخره اوکی اوکی موافقه وکړي او خپل خلک راغونډ شي، د هر قوم مشران، د هر سیم مشران، او وایي چې دغه رواجونه بد دي او له دې نه ورسره دغه رواجونه ته موږ احترام نه کوو، د دې رواجونو پیروي نه کوو. یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکړي.
دا یوازې د یو ځوان مسولیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي، بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووځي. خلک باید د نورو د خبرو پر ځای دې ته اهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او پس کې د دوی او نورو ګټه ده. که داسې وکړي، ممکن د ناوړه دودونو له آفت خلاص شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو په لاس پارم.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې له خوښۍ ډک ژوند ولرئ، د دې ونې خبرونه پیلوو. په نننۍ خبرونه کې د هوایي قواو له یوې پخوانۍ افسر سره غږېدلی یم چې په وینا یې وخت په هوایي قواو کې دنده لرله، اوس د ژوند له ناخوالو سره مخامخ ده او خیرات ټولوي.
په دوکانو ګرځم، دغه ګدایي کوم، دا انجینر وي، پیلوټ وو، انجینر، دغه څه پیسې ټولوي په دوکانو ګرځي.
په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه
راوروي. په خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې تشدد د تیر کال په پرتله 14% زیات شوی دی. په جنوب ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایتونو کې د ښځو پر ضد د تشدد 215 پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر د غړې زرمینې شمس په وینا په پکتیکا کې هم د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی، خو د امنیت د خرابوالي له امله یې ارقام نشي راغونډولی. لس کلنه ربابا د یو اتیا کلن سړي د هوس ښکار شوه. ربابا له یوې بېوزله کورنۍ څخه ده او سپینګیری پلار یې ناروغ دی. د ربابي پلار ویلي د سید محمد په نوم یو اتیا کلن سړي لور تښتولې او نږدې شپږ میاشتې یې مېرمن وه. د ربابي د پلار په وینا سید محمد تیر کال د دشتې برچي د سیمې د شورا رئیس و او اوس هم ربابا تهدیدوي چې وبه وژل شي. دغې لس کلنې ماشومې څو میاشتې په زیرزمینۍ کې تېرې کړي او بنې هغه څو ځلې مجبوره کړې ترڅو لمنی وکړي او اولادې لارې د ډوډۍ پیسې پیدا کړي. ربابا وروسته له څو میاشتې په تېښتې بریالی شوې، خو دغې ماشومې چې په لس کلنۍ کې د ژوند ډېرې ترخې لیدلې د خپل ژوند کیسه له اوښکو په ډکو سترګو پیلوي او له ولسمشره غواړي چې خاوند ته یې سزا ورکړي. ګلندام هغه مېرمن ده چې د میړه سخت ظلمونه یې ګاللي او لا هم ژوندۍ ده. ګلندام چې درویش کاله عمر لري او د غور ولایت اوسیدونکي دا ویلي دي چې نږدې درې کاله مخکې خاوند په چاقوګانو وهلې او وروسته یې په سا کې اچولې وه. دا مېرمن چې پښې فلج سوې په شپږ کلنۍ کې په زور واده شوې ده. ګلندامې ویلي درې کاله مخکې حکومت عریضه کړې وه، خو دا چې د مېړه خپلوانو یې په څارنوالۍ کې دنده لرله چا یې پروا نه ده کړې. ګلندام اوس د خپلې مور په کور کې ژوند کوي او وایي چې مېړه یې ماشومان ترې اخیستي او په هغوی هم سخت ظلم کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د حق او په قوانینو کې له نورو درج شوو حقوقو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده. قدرمنو اوریدونکو، شرمیلا هغه میرمن ده چې وایي په روسیا، هند او ترکیه کې د تیارې د انجینرۍ په برخه کې فنی زده کړې کړې دي. شرمیلا اوس د کندهار ښار ختیځ لور ته په زړو بلاکونو کې له خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي. د افغان ځواک دغه پخوانی افسر چې په پروازونو کې هم برخه اخیستې ده، نن سبا له خلکو خیر غواړي او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. میرمن شرمیلا راته د خپلو زده کړو په اړه وایي چې په مسکو، ترکیې او هند کې مسلکي زده کړې کړې دي.
مسکو ته چلته زده کړې وکړې، زم په هغه کې ولېږلم. ما هلته په منځل پاس کې درسونه مې وویل. ما د انجینري ومې ویل، پیلوټي او د پاراشوټ وظیفه مې کړې ده. په ترکیه کې مې کړې ده، دوه کاله. ډېرې سختۍ مې حاصلې دي.
میرمن شرمیلا د خپلو پروازونو یادونه هم کوي، وایي چې مختلفو جنگي سیمو ته یې په پروازونو کې برخه اخیستې ده.
پروازونه مې شنوستنې باندې مې کړې دي. اموخته امر راکو وای چې بس تاسو امر د سرتیره او جایلرنی پیلوټ وزوم، بس موږ برغلو بمبرم خو وکړه. اول ما هغه وا دلته بیا نو په دا چوپان باندې چې جنگ و د کالات چوپان نه دی، دلته مې درې پروازه کړې دي. په ایرمن و دا تیرای نه دی دروت وته، په دغه کې ما څلور پروازونه مې کړې دي. ایدا میدان اولین ما پروازونه وکړه په چوپان باندې او په دا هغه باندې تیری باندې، دا خو مې دلته کړي دي. شوروي په میدان کې تیاری مې ځغلولي دي، امتحانونه یې رانه اخیستي دي،
د میرمن شرمیلا په وینا دیرش کاله د خپل هیواد لپاره زحمت ایستلی او په ډیرو سختو شرایطو کې دنده ترسره کړې ده، خو اوس د ژوند له سختو ناخوالو سره مخامخ ده او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره په ښار بازار کې ګدایي کوي او خپل ژوند پرې تېروي.
انجینر وی دا پس پیلوټ او انجینر دا پس پیسې ټولوي په دکانو ګرځي، خیرات ټولوي، کچالو ټولوي، هغه دې راوړي مې دي. دا څنګه ژوند دی؟ دا څنګه حکومت دی؟ دا حکومت نه دی، دا د 2 روپۍ حکومت نه دی.
د میرمن شرمیلا په وینا چې خاوند عبدالمالک هم یو پخوانی نظامی دی، هغه اوس په پخو مایوب او ولاړېدی نشي. نوموړی وایي یوه واده شوي لور لري او دوه زامن یې د پاکستان حکومت لخوا اعدام شوي دي. میرمن شرمیلا د خپل تیر عمر یادونه کوي، وایي پخوا یې ډېر ښه ژوند درلود او په دې یې ویاړ کاوه چې خلکو ته خدمت کوي. اغلی شرمیلا وایي که دولت تداوی وکړي حاضره ده چې بیرته خپلې پخوانۍ دندې ته لاړه شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
لو سامان ملرلو دبئی تکړلی یم، د ټولو ځای تکړلی یم. تای ما بس پریږدي چې زه د افغانستان یو راپاس کوم. افغانستان خلاص دي ظالمانو لاسنه، ما دا ارمان په زړه کې دی چې بیرته روغ شم. چې هندوستان ته لګلی وای د سترګو علاج به مې کړی وای، د پښې علاج به مې کړی وای، زړه به مې کتلی وای، بیرته راځم خپل هغه ته بګرام کې وظیفه اجرا کړم.
شرمیلا له دولت ډیره ګیله منه ده، وایي له خپلې خاورې او هیواد نه ساتنه کړې، خو اوس چې ناروغه ده څوک پوښتنه نه کوي.
دولت مې دا غوښتنه ده چې د دېرش کاله ما او مېړه مې ټک ټک شو، خدمت مې ورته کولو چې د پښو ولوېدو وویشتو او مریضان شو وشړل حکومت. زه ښځم نه، ځوان مې ماسته ورکړی وم، ما وظیفه اجرا کوله. وږي تږي به شپې را باندې تېرې شوي دي، وال ټکول را باندې تېرې شوي دي، مګم ما خپله وظیفه نه ده پرېښي. دېرش کاله خدمت کړی دی، ما ورته ځان ورکړی و، دوی مې ساتلي.
اتلان دې زمانې دي په ټپه کې دې مېوندې، څومره پریښي افسانې دي.
د میرمن شرمیلا پاړه مول دفاع وزارت او د هوایي قواو د قومندانۍ نظر هم راخیستی چې آیا میرمن شرمیلا په یاد وزارت کې دنده ترسره کړې ده او کنه، او دا چې دفاع وزارت به څومره د دې او د خاوند مشکل ته رسیدګي وکړي او څومره مرسته به ورسره وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای وایي له میرمن شرمیلا سره خبرې کړې دي او د دې لپاره چې معلومه کړي چې په رښتیا هم شرمیلا په هوایي قواو کې دنده لرله او کنه، نو یاد وزارت د هوایي قواو پیژندون ته رسمي مکتوب لیږلی چې په دې اړه پلټنې وکړي.
ما د میرمن شرمیلا د میړه سره خبرې وکړلې. د شرمیلا د پلار نوم سید محمد دی، رتبه جګړنو دی، په پخواني شوروي اتحاد کې کړي وي، بیا په شینډان کې دنده وه. کله چې مجاهدین راغلي دي دوی بیا لاړ دي پاکستان ته، بیا بیرته راغلي دي افغانستان ته، وروسته دې د امریکایانو سره په قندار په هوایي ډګر کې دنده لرله، بیا ټپي شوې ده، لاړه ده په کور کې. دا د دې خبرې دي. موږ اوس دفاع وزارت د دفتر د ریاست نه پیژنتون ته مکتوب ولیک، رسمي مو خبر ورکړ چې هغوی څېړنه وکړي، پیدا یې کړي چې دا څوک ده، دنده یې چیرې وه، وظیفه یې چیرې وه، څومره کلونه یې کار کړی دی، چې موږ د دې ټول اسناد پیدا کړو، راوی باسو، د هغې نه وروسته د تایید او غیر تایید خبره بیا هلته کوو.
خغلی وزیرای همدار زیاتوی میرمن شرمیلا د دفاع وزارت ته مراجعه وکړي او دوی مکلف دي چې د میرمن شرمیلا او خاوند حقوقي ورکړي او تقاوتي ورته اجرا کړي.
د دې په وینا باندې چې یو دفعه درغلی ده او دفاع وزارت ته تقاوت پسی عدالته اسناد نه دي پیدا کړي، دفاع وزارت مجبور او مکلف دی چې د دې هغه کولونه چې خدمت کړي دي د هغې په حق باندې څېړنی وکړي او دې ته تقاوت اجرا کړي. او د دې میړم چې د سر سارمن و د پولیسو د کورنیو چارو وزارت، هغه هم هلته فلج دی، مریض دی، اخرنۍ دنده یې په قندار کې وه، هلته د قومندانۍ امیر د کلوپ و. یعنی زه تاسو ته ویلی شم دا سمه ده چې دفاع وزارت د دوی پوښتنه به نه وي کړې، خو دفاع وزارت خو معلومات نه درلوده. دا پخواني موږ 70,000 افسران درلوده، نو دفاع وزارت چې په خپله باندې یو څوک مراجعه ونه کړي دوی نشي کولی چې چانه معلومات ولري. ما ورته وویل په هر ځای کې چې تا ته مشکل و، کوم تکلیف و، یا چا دې مشکل نه حلولو، زما سره دې تماس ونیسي. زه کوښښ کوم، ما وزیر صاحب دفاع ته مو ویلې، کوښښ کوو چې په غیر رسمي توګه باندې د دفاع وزارت نن د دوی سره مرسته وکړه.
همدارنګه مو د هوایي قواو له عمومي قماندان عبدالوهاب وردک سره هم د میرمن شرمیلا مشکل مطرح کړ. د هغه جواب وو،
ما هم دا ویدلی دی لیکن زه ورسره په تماس کې شوی نه یم، اګر چې د نمره د تلیفون هم نشته ده د ما سره. دا حق لري چې د دې سره کومک وشي چې تقاعد کړی ویم، دا حق لري چې کومک ورسره وشي، هغه خپل امتیازات ورکړ شي که نه وي کړی هم موږ به تقاعد ته یا برحالي ته نظر په هدایت د جناب وزارت دفاع محترم دفاع اوستلی سیز به موږ دغو نه هدایت واخلو، دغو په هدایت باندې موږ د دوی سره به مرسته وکړو. خو بیا به هم په قوای هوایي کې دوی خدمت کړی دی، د وطن او د خلکو دپاره موږ دا نادیده نه نیسو. هر مشکلی چې وي موږ آماده یو ورته چې دوی سره کومک وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د اغلی شرمیلا خبرې واوریدې. نو موړی دا کوي چې د افغانستان د پوځ افسر و. کدا هرڅه د اسنادو پر بنا سم وینو، شرمیلا لاول دي چې د تقاعد د حقوق مستحق ده، دولت مکلف دی چې د دې ټول حقوق ورکړي. له بل اړخه په اوسنۍ جنگي شرایطو کې چې په نظامی برخه کې خزینه افسران او سرتیرو ته ډیر اړتیا ده، کدوې دا واوري چې له تقاعد وروسته به د شرمیلا برخلیک سره مخ وي، ممکن نظامی زده کړو ته بزړه خنه کړي. نو قانون ته د درناوي او خپل افسرانو ته د مورال او روحي ورکولو په خاطر دا موضوع باید اړوند ادارې تعقیب کړي او د دې افغان سرتیری غوړدي وشي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.